السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لاس په کابل کې 2 بجې سوې اوس هم وخت را رسیدلې چې اجمل تورمان اونیس پروگرام ځوان فکر وړاندې کړي خو تر هغه مخکې زملالی بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وایم د لومړی د خبرونو سرچکې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د لاجورد لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون شو او د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل. بشپړه خبرونه په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې چټکې سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان حکومت څخه غواړي چې د خبرو لپاره یو پیاوړی ملي ټیم جوړ کړي. د طالبانو په ګډون د افغانستان د جګړې مهمو لوبغاړو نږدې دوې اونۍ مخکې په مسکو کې غونډه وکړه او هلته یې د جمهور رئیس د دفتر د مشر عبدالسلام رحیمي په ګډون پر هغه ټیم چې ولسمشر غني اعلان کړی دی انتقاد وکړ. خلیلزاد تېره شپه له طلوع تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې داسې یو مرکچی ټیم ته اړتیا سته چې بااعتبار وي او د نورو سیاسي ډلو استازي هم پکښې وي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سوله یوازې په هغه صورت کې ټینګېدای سي چې د افغانانو ترمنځ که په حکومت کې دننه کې که بهر یووالی اجماع او توافق وي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوری ریاست ویان پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې که طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو نسي نو په قطر کې د فبروري میاشتې په 15مه د طالبانو او امریکایي چارواکو غونډې ته به خپل پلاوی ونه لیږي. د فاریاب ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په قیصار ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درانه تلفات اړولي دي. د فاریاب امنیه قومندانۍ په یوه بیان کې چې نن خپور سو ویلي دي چې طالب وسلوالو تیره شپه د قیصار ولسوالۍ پر ارکلیک سیمه پراخ برید وکړ خو دولتي ځواکونو په ځوابي حملو کې د مولوي اسمت الله اسمت یار په نوم د یو قومندان په ګډون د دې ډلې 13 وسلوال وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. خو په عین حال کې طالبانو ادعا کړې چې په دې سیمه کې په یوه کمین کې ګڼ شمېر حکومتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د قیصار ولسوال حاجي رحمت الله هم ویلي په ارکلیک سیمه کې د طالبانو له برید وروسته سیمې ته استول سوي مرستندوی ځواکونه پر لاره وو چې د طالبانو له کمین سره مخامخ ولو په نتیجه کې نه سرتیری وژل سوي او اتن نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا په وژل سوي پوځیانو کې هغه څلور پخوانی طالبان هم شامل دي چې درې ورځې مخکې د سولې له بهیر سره یو ځای سوي وو. د لاجوردو لارې لومړنی کاروان بیرته افغانستان ته راستون سو. په دې کاروان کې نه لارې مالونه چې غوړي او درمل پکښې وو پرون له ترکیې څخه هرات او فاریاب ولایتونو ته راورسېدل. د هرات والي عبدالقیوم رحیمي په دې مناسبت غونډې ته وویل
محمولای ما پس رسید ما شما از رای زمین
د یوایز مش کاروان بیر تر ورسید. مش اوس تمځ کې لاره له اروپا او نورو هیوادونو سره وصل سی. دا کار به مش له سوداګرو او هیواد سره مرسته وکړي چې له انحصار راووځي. د دې لارې لومړنی کاروان له همدې لارې د لیندۍ پر 22مه حرکت وکړ او د مرغومي په 8مه ترکیه ته ورسید. د لاجوردو لارې تړون د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیه ترمنځ لاسلیک شوی دی. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي هیواد یې له هغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري چې په هندي کشمیر کې ګڼ شمېر کسان وژل. دی وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د وضعیت سمولو یوازینۍ لاره خبرې دي. په همدې حال کې پاکستان له ملګرو ملتونو غوښتي چې له هندوستان سره اړیکو سمولو په برخه کې مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه ملګرو ملتونو ته یو لیک لیږلی دی. دا وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په دوو جلا پیښو کې په هندي کشمیر کې ملیشیا پولیسو او پوځي سرتیرو په حملو کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. هندوستان د دوه حملو پړه پر پاکستان اچولې ده او خبرداری ورکړی چې د دې حملو غاښ ماتوونکی ځواب به ورکړي. پاکستان د حملې غندلې دي او په همدې حال کې هندوستان ته خبرداری ورکړی چې پرته له تحقیقاتو باید پاکستان مسؤول ونه ګڼي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش ته په خپل لیک کې لیکلي چې د ځایي سیاسي لاملونو په خاطر هندوستان د پاکستان پر ضد دښمنانه دریځ ونیوه او وضعیت یې ترنګلی کړ. تر دې مخکې نوې ډیلي غوښتي چې پاکستان دې د تروریستي ډلو ملاتړ ودروي چې پاکستان د خوندي ځای په توګه کاروي او په هندوستاني کشمیر کې حمله کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له خپل سلوواک سیال پیتر پلګرینی سره خبرې وکړې. دا د هغو دوو اړخیزو خبرو دوهمه لړۍ ده چې مخکې له پولینډ سره د مخالفت په خاطر د مرکزي اروپایي مشرانو لوړپوړې سرمشریزه لغوه سوې وه. ټاکل سوې وه په هغه لوړپوړې سرمشریزه کې چې د وی فور په نوم یادیږي د پولینډ، چک جمهوریت، هنګری او سلوواکیا مشرانو ګډون کړی وای. خو پولینډ په اعتراضیه توګه له دې غونډې هغه مهال ووت چې د اسرائیل صدر اعظم په هولوکاست کې د پولینډ د رول په اړه څرګندونې وکړې. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي و چې د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال ډیرو پولینډیانو له نازیانو سره لاس یو کړی وو او د یهودانو سره نفرت د دوی په خټه کې اخښل سوی دی. د پولینډ له وتلو وروسته ټاکل سوې سرمشریزه لاغوه سوه. خو په اوسنۍ غونډه کې بنیامین نتنیاهو نن د سه شنبې په ورځ په بیت المقدس کې د پیتر پلګرینی کوربه دی او ټاکل سوې ده د چک جمهوریت له صدر اعظم اندری بابش او د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره هم وویني. او د ایران وایي شپږ مشکوک کسان یې د دې هېواد په جنوب کې پر امنیتي ځواکونو د تیرې اونۍ په برید کې د لاس لرلو په تور نیولي دي. په هغه برید کې چې د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې پر امنیتي ځواکونو وسو 28 تنه وژل سول. ایران ویلي چې د دې برید پلان په پاکستان کې جوړ او له هغه ځایه عملي سوی دی. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب د دوشنبې په ورځ ویل درې مشکوک کسان چې دوی ترستان بللي په سراوان او خاش ښارونو کې توقیف سوي دي. د خبرونو پای
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. قدر منو اوریدونکو په همدې لاره پیل کو د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه ساسي کوربه د اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي. دوستانو د دې اونۍ خبرونه مو په افغانستان کې د ماسترۍ او ډاکټرۍ د زده کړو د امکاناتو په اړه ده. خو تر هر څه دمخه او مخکې دې چې په دغه موضوع باس وکړو خپل ملمانه درو پیژنو، د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن یو ناسته کړې او په دغه ناسته کې پولیسو ته ځینې لارښوونې او هدایات ورکړې دي. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر مشر حمید مومند را سره همدا اوس په سټوډیو کې دی. ښاغلی مومند، که مهرباني وکړئ دغه غونډې جزئیات راته ووایئ چې د کورنۍ چارو سرپرست وزیر په کوم موضوعاتو له پولیسو سره خبرې کړې دي؟
مننه تورمان صاحب. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی چې اوس د افغان ولسمشر د یو فرمان له مخې ټاکل شوی دی، نن د کورنیو چارو وزارت له منصوبینو سره، د استخباراتو له مسؤلینو سره او امنی قمندانانو سره لومړنۍ ناسته درلودله. په دې ناسته کې یو مهمه پریکړه او امر چې دوی صادر کړی هغه دا ده چې پولیسو ته د پولیسو ټولو ځواکونو ته چې په هغه کې خاص قطعات ټول شامل دي، امر کړی دی چې د جګړې په ډګر کې د دفاعي حالت څخه وځي او تهاجمي حالت غوره کړي. او د ده په وینا د جګړې په ډګر کې ترورستان ژوندي نه پرېږدي، بلکې له منځه یوسي. د کورنیو چارو وزارت یوې سرچینې چې د نوم له اغستلو څخه یې ډډه کوله څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزیر سرپرست وزیر البته په دې غونډه کې وویل چې د دوی تهاجمي حالت او د ترورستانو په وینا د ترورستانو په وړاندې د دوی جدیت د سیاسي اقتدار هغه حیثیت لوړوي او دوی کولی شي چې د سولې په مذاکراتو کې خپل برلاسي وساتي. همداراز د کورنیو چارو وزیر یو بل مسله په اړه هم امر صادر کړی دی. دا ویلی دی چې البته په دې اړه باندې به څو شېبې وروسته د کورنیو چارو وزارت یو ابلاغ هم صادره کړي. په هغه کې دا ویل شوی دی چې د واټونو په سر د پولیسو او د پولیسو افسرانو سپکاوی به اونه زغمل شي که د هر چا لخوا کېږي، او هر هغه څوک چې د پولیسو ځواکونو ته یا افسرانو سرتیرو ته سپکاوی وکړي هغه به د پولیسو د ځواکونو لخوا نیول کېږي او زندانی کېږي. به البته په دې ارتباط باندې به وروسته کومه ابلاغ چې صادرېږي په هغه کې به لا زیات جزئیات راڅرګند شي چې د کورنیو چارو وزیر په دې تړاو باندې نور کوم مسایلو ته اشاره کړې ده. بلې تورمال،
بلې ښاغلی مومند، د روسي موضوع تاسو ویل ده، د کورنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست وزیر امرالله صالح هم دې موضوع ته اشاره کړې وه چې پولیس ته باید توهین ونه شي، خو دغه نوی موضوع چې له دفاعي حالت نه باید راووتل شي، دغه ځواکونه په تهاجمي حالت کې شي، دلته یو خوا د سولې خبرې او بلخوا مثلا داسې یو مسایل، آیا فکر نه کوئ چې دا په یو ډول فشار راوړلو دپاره وي پر طالبانو چې فشار راوړل شي؟ ځکه هغه څه چې په دې سولې خبرو کې تر اوسه پرې ورک دي، هغه داري چې افغان حکومت سره د مخامخ خبرو موضوع ده، او شاید دا یو فشار د علي په توګه چې مثلا دوی حاضر شي چې مخامخ خبرو ته افغان حکومت سره کینی. فکر کوئ چې هدف دا شي داسې یو څه وي؟
ګوري، د کورنیو چارو وزارت سرپرست په خپلو خبرو کې دغه ټکي ته اشاره کړې ده، کله چې دوی د جګړې په ډګر کې تهاجمي حالت غوره کړي او د تروریستانو په وړاندې چې دوی وته تروریستان نومولي دي، د دوی په وړاندې له جدیت څخه کار واخلي، نو دا به د سیاسي اقتدار حیثیت لوړ کړي او د سولې په مذاکراتو کې به هم دوی یو ډول برلاسي ولري. خو په دې اړه باندې یو څه دا ویل غواړم چې سره له دې چې د سولې هڅې روانې دي، تر اوسه پورې د امریکا د ځانګړي استازي لخوا سوزل له طالبانو سره ناسته شوې ده، طالبانو له افغان حکومت سره تر اوسه پورې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د افغانستان کې د جګړو په حالت کې کوم بدلون نه دی راغلی، د طالبانو لخوا هم حملې روانې دي او د افغان امنیتي ځواکونو لخوا هم په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات روان دي. البته که څه هم دا ویل کېږي چې په قطر کې په راتلونکي ناسته کې به زیات تمرکز په دې باندې وي چې طالبان افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي او همدارس په افغانستان کې اوربند اعلان شي. که چېرته د اوربند په اړه موافقه کېږي او افغان حکومت له هغې سره موافقه کوي، نو په هغه صورت کې به د جنگ ډګرونه دوی به خاموشه کېږي. اما تر اوسه پورې په دې ارتباط باندې پرمختګ نشته، صرف عادي حالت دی، د جګړیز حالت دی. نو په دې کې هر یو لوری دا هڅه کوي چې تقریبا په جګړه کې برلاسی ولري او دغه برلاسی بیا په مذاکراتو باندې هم تاثیر لرلی شي، هلته هم د لوري لپاره حیثیت ټاکلی شي.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو د کابل دفتر مشر حمید مومند چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نوي سرپرست وزیر د غونډې او پولیسو ته د ځینو لارښوونو او هدایتونو په اړه معلومات ورکول. راګرځو خپل خبرونې ځوان فکر ته. د ځوان فکر د دې اونۍ د خبرونې موضوع ده په افغانستان کې یو خو لوړې زده کړې تر لسانس کچې او بچ لوړې لوړې دي، هغه د ماسترۍ او ډاکټرۍ دی برخه کې څومره زمينه مساعده ده. په سپیډیو کې را سره میلمانه دي ښاغلی صفت ځواک، د ملي باور شبکې مشر، دغه شان د ژبو او ادبیاتو د برخې ماستر مسعود حقمل، یو څوک چې نوې اوس ماستری پیل کړې ده، ماستری کوي په نړیوالو اړیکو کې ښاغلی سمیع الله پام، او دغه شان د یو خصوصي پوهنتون استاد اغلی شمع امرخیل. ښه راغلاست خبرونه ته. لومړی به ښاغلی پام له تاسو نه پیل وکړو، له کشرانو نه. هغه دا چې تاسو عملاً د ماسترۍ په دغه کې دورې کې څومره شرایط مساعد دي په افغانستان کې د ماسترۍ دپاره او ډاکټرۍ دپاره؟ هم
مننه تورمان صاحب، تاسو
البته ډاکټري یا بنوسی ډاکټري چې
ټول اوریدونکو ته سلامونه. په افغانستان کې له بده مرغه نه یوازې دا چې ماسترۍ او لوړ زده کړو ته، بلکې حتی ځینې کوچنیان ښوونځیو ته هم لاسرسی نه لري. خو رابه شو ماسترۍ برخه ته. ماسترۍ برخه کې زما له فکره دوه مهمې لوی ستونزې دي. یو دا چې په خصوصي پوهنتونونو او یا په دولتي پوهنتونونو کې لوړ فیسونه او ترڅنګ کم جذب، یعنی مونږ هر کال زرګونه لیسانس فارغین ورکو، خو ماسترۍ ته شاید 300 یا 400 کسان جذب شي، چې دا ډېر ټیټه کچه ده. په خاص ډول حکومتي پوهنتونونو ته ډېر کم، چې فکر کوم هر کال هرې څانګې ته 10-15 نفره یا 15-20 نفره جذبېږي، چې په دې کې فرمایشات ورکول کېږي. فرض کا فکر کوم سږ کال د کابل پوهنتون د حقوقو برخې ته 3000 نه زیاتو کسانو ثبت نام کړی، خو 15-20 کسان نیول کېږي. یو ویل کېږي چې په 15 کې زیات شپته فیصدی استادان ته ورکول کیږي او دا ګونګسي هم شته چې په دغه 15 کې به د وزارت خارجي نه هغه کارکونکو ته هم موقع ورکول کیږي چې هغه ماسترینه د کړي ځکه وړاندې ولسمشر وزارت خارجي د فلټر کول لپاره دغه د اسناد درځبه لپاره حکم کړو نو فکر کوم دغه جذب په خاص ډول دولتي پونتونو کې دا نو د لوړ زده لپاره د ماستری لپاره او دکتورا لپاره یو غټ خنډ دی.
ډیر ډیر مننه ښاغلی حقمل. پام صاحب دوه موضوعات ته په خصوصي برخه کې اشاره وکړه، یو کم جذب او بل فیسونه چې وروسته به په بشپړ ډول په دې باندې خبرې وکړو بحث پرې وکړو. تاسې فکر کوم چې په دولتي پوهنتون کې ماسټري کړې ده، په دولتي پوهنتونونو کې د امکاناتو په اړه وایي څومره امکانات اوري دولتي پوهنتونونو ماسټري لکه څنګه وبخي؟ زیاتره ویل کېږي چې مثلا کیفیت لکه څنګه چې په لسانس دوره کې مثلا پخوانی نوټونه او چپترونه دا شیان دي، په ماسټری کې هم د سې انتقادونه موجود دي. ستاسې نظر اخلي؟
مننه ترمن صاحب. د کسرنګ چې پام صاحب ویلې ستونزې موجود دي، زمونږ اکثره غزوانان چې بشله دغه لسانس اخستې وي هغه باید لوړ زده کړي، ماسټری او ډاکټورا وکړي، او دغه ستونزې سره زمونږ اکثره ځوانان مخ دي چې د فیس د نور کولو یا د فیس د هغه اندازه چې پونتونونو ټاکلې ده د هغې د وس نه لرلو له امله د دوی نه زده کړې پاتې کیږي. خصوصي پونتونونه د ستونزې زیاتې لري او دولتي هم په کال کې که څه هم اوس دوه ځلې کانکور ازموینه اخیستل کیږي، کانکور عمومي نه وي، په اړوند پوهنتون کې اخیستل کیږي، په هغه کې مواسطې او واسطه بازۍ حتما موجودې وي. یو موضوع ته چې تاسو خبره وکړله چې ماستری ده که نه، وایي چې د پخوانیو چپټرونو نه استفاده کوي څه نوي نه دي، داسې ستونزې به کېدای شي په ځینو پوهنتونونو کې موجودې وي. موږ په ننګرهار پوهنتون کې خپله ماستري وکړله، لکه مرغه ډېر سم یاد کړه، هغه یوازې موږ په ریسرچ یا څېړنې برخه کې زده کړې دي. ماستري داسې وي چې تر ډېره پکې شاګرد محوري کار کیږي، یعنی محصلین باید کار وکړي، او زیاته برخه یې څېړنه ده، تحقیق ده. په دې کې نو استاد مکلف نه دی چې تا ته دې لیکچر درکړي، استاد یوازې ماخذونه درکوي، ته به ترنه استفاده وکړي. په دغه برخه کې تر کومه بریده چې زه د یو ماسترۍ د یو زده کړیال په توګه باندې په ننګرهار پوهنتون کې وم، موږ د خپل ټولګي په نمایندګۍ باندې زه درته ډاډ درکولی شم چې ډېر څه مو نوي زده کړل. یوازې
یو څه زده کول دي، یو څه ورکول دي، یو هدف دا دی چې یو څه به موږ زده کوو. خو کله چې دولت په موږ باندې پانګونه کوي، دولت په موږ باندې سرمایه گذاري کوي، یو څه به ورکوو هم. آیا فکر کوئ چې هغه څه چې اخیستل شوي دي د بیرته انتقال لپاره، مثلا څومره دغه کسان چې ماستري کړي ده دوی آماده دي چې بیرته انتقال کړي؟
مهم خبر هم دا ده په ماستري کې او په پی ایچ ډی کې، په ماستري کې تیزس ده او په پی ایچ ډی کې ډیزرټیشن. دا هر محصل مکلف دی چې د فراغت نه وروسته باید تیزس او ډیزرټیشن ولیکي. کدا ونه لیکي نو غند مونږ ماستر او ډاکټر نه شو ویل. کله چې دا کار یو محصل کوي، هغه اتمن ټولنې ته یو څه ورکولی شي، ور انتقالولی شي. زمونږ هم ډېر ټولګیوال دي تر اوسه پورې دفاع له تیزس نه ده کړی یا تیزس نه دی لیکلی. نو مونږ که چېرته ووایو سل په سلو کې به دولتي پوهنتون نه بریالي نه وي، خو لاویو یا شپېتو فیصدو په شاوخوا کې په داسې جنگ ځپلي هیواد کې چې هر څه لومړني دي، د لسانس نه لوړ زده کړې په افغانستان کې ډېر کم وخت کېږي چې دود شوي دي. یوازې کابل پوهنتون د مجاهدین له دورې نه وړاندې د ډاکټر نجیب او سردار داوود خان په وخت کې ماستری په ژبه ادبیاتو کې ورکوله، په نورو برخو کې ماستری مونږ حتی نه لرله. نو دغه اوسنی حکومت کې د موقت ادارې نه راپدې خو د ولسمشر کرزي وخت کې بیا ورو ورو په کابل پوهنتون کې د ماستری برنامه په ځینو پوهنځیو کې شروع شوې. د ولسمشر غني په وخت کې په ډیرو ډیپارټمنټونو کې اوس د ماستری برنامه شروع شوې دي، حتی په کابل پونتون کې د پی ایچ ډی برنامه شروع شوه په ادبیاتو کې، په ننګرهار پونتون کې د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې راتلونکي کې د شروع شي، په شریعتو کې برحال ال پی ایچ ډی ده، په دوه برخو کې پی ایچ ډی محصلین جذبی او یو دوره فارغ کړي هم دي، چې دا لخمر غمو لپاره خپ پیغام ده او خډاډ راکې چې راتلونکي مو په خصوصي دولتي پونتون کې مروخانه کېږي. یو خبره ده، ستونزې موجود دي، استادان زاړه دي، باید لک تر لګه په ماډرن عصري ټکنالوژي باندې سنبال شي، ځکه د وخت وختونه هم دادي نه 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 باید باید لک تر لګه ټکنالوژي ته لاسرسی ولري، مشکل ده. او څوک چې د ماستري لکچرر وي هغه باید لک تر لګه په نړیوالو ژبو باندې پوه شي. متاسفانه زموږ استادان د څېړنې لپاره د دې ستونزې سره مخ دي. په دې برخه کې به کار کېږي که ځوان استادان پی ایچ ډی کوي ماستري کوي، نو هغوی به حتمن دې موضوع ته پاملرنه کوي.
ډېر ډېر مننه. ښاغلی ځواک، تر ډېره پرې په دولتي پوهنتونونو کې یوه د انتقاد موضوع دا ده چې اړیکې په پام کې نیول کېږي، مثلا خپلوي و انډیوالي او شاید فساد هم ورته ویلی شو، ځکه ډېری کسان وایي چې دلته لاره پیدا کوي. هغه د شفافیت له مخې نه ده چې مثلا په پارچه به خال کړي وي، د نورو له مخې ولې د پېژندګلوۍ له مخې شاید راشي. څنګه پرې تاییدوئ تاسو دا موضوع چې رښتیا همداسې یو څه موجود دي؟
مننه درمان صاحب، تاسو ته د میز ګډونوالو اورېدونکو ته سلامونه. البته چې د فساد دغه اړخ چې مونږ یې په تعلیمي برخه کې لرو، تر ډېره خپله د همدغه حکومت یا د دغه دولت خلق دي چې دا رامنځته کوي د فساد کې. خو دا هم نه ده د دې مخه، یعنی د زده کړو مخه دغه شی نه شي ډک کولی زما په ګمان باندې، ځکه دلته یوازې دولتي پوهنتونونه دي، خصوصي پوهنتونونه هم موجود دي چې هغوی د ماسټرۍ برخې لري او هغوی ته خلق جذبوي. زه فکر کوم
ګوندي د دوی مخه به ډب کړي. ما دا ویل چې دا شی موجود دی که نه؟
بله دا خو موجود دی. دا خو یعنی فساد چې موږ په اداره کې لرو، نو خامخا د واسطه او دا شیان خو اوس هم دي په ټوله په دغه حکومت کې یا په تعلیمي برخه کې، ځکه که زموږ یو څوک مقرریږي په وزارت تحصیل تعلیق یا لوړ زده کړو په وزارت کې یا د پوهنې په وزارت کې، نو هغه خپله په واسطه مقرریږي، نو هغه به بیا څنګه واسطه ونه کوي د هغه شخص چې هغه ماسټرۍ برخې ته ځي. اوس خو دا مهمه برخه هم ده د یو ځوان لپاره.
مننه سواک صاحب، موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت ویان او یا هم یا د لوړ زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس له ځان سره ولرو په دغه خپرونه کې. خو له بده مرغه د بیا بیا اړیکو باوجود بریالي نه شو چې دوی له ځان سره یا په سټوډیو کې ولرو یا هم په تلیفون باندې. اخلی استاد شامی امرخیل، تاسو سره ته وایي چې پام سه دوه موضوعات اشاره وکړه په خصوصي پوهنتونونو کې. یو دا چې مثلا فیسونه وایي ډېر دي په ماسټرۍ برخه کې او بل کم جذب، نو له دوی نه څه دي که زیات جذب کیږي که لږ بله تحصیلي کچه به لږ د ځوانانو زیاته شي؟ فکر کوئ ستونزه کوم ځای کې؟
ډېره مهرباني. پیل کې تاسو ته، ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او درنو مېلمنو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. امید ده چې ورځې هم تر دې دمه خطیره کړې اوسي. راځم ستاسو پوښتنې ته. دا څنګه چې نور مېلمنو په دې باندې خبرې وکړو، د هغې تر څنګ پام صاحب هم دوه مسلې پکې یادې کړلې. یو خو دا چې فیسونه لوړ دي، او د هغې تر څنګ زما په اند باندې کوم فکر چې زه لرم هغه دا دی چې شاید د خلکو بې باوري هم تر ډېره پورې وي په دې خپل خصوصي پوهنتونونو باندې. لومړی زه خپل ځان مثال ورکوم، لکه زه نه غواړم دلته ماسټري پیل کړم ځکه چې زه خپله بې باوري یم دلته. زه فکر کوم چې دلته هغه څه استادان چې باید هغوی نه اوسه زده کړم، هغوی کوم ډول باید تدریس وکړي، هغه څه دوی کې زه نشم لیدلی. نو زه خپله لکه اوس چې ځان ما مثال تاسو ته ژوندی مثال ما خپل ځان تاسو ته یاد کړ چې زه اول بې باوري یم، هم دغسې په زرهاو شمېر ځوانان دي چې دوی بې باور دي دلته په افغانستان کې، او بل کم ځوانان تر ډیره پورې چې ما په خپل لیدلې دي. نو که چیرته په افغانستان کې هغوی د ماسټرۍ تر کچې پورې هغوی زده کړې وکړي، نو بیا هم په ډیره ادارو کې هغوی ته چانس نه برابرېږي، هم هغوی ته کاري فرصتونه دي چې نه برابرېږي. هم دغه خبر ورته بار بار کېږي چې لکه خپل چې زه یې لکه تل یو ځل انټرویو دپاره یوې ادارې ته، نو هلته چې کله یو بله ځوانه پیغله ما سره هلته وه، او هغې نه کله چې پوښتنه وشوله چې تا په کوم هېواد کې زده زده کړې کړي نو هغه ورته ویل چې ما د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي، او یو بل هم زما تر څنګ ناست و نو هغه ورته ویل چې ما په افغانستان کې زده کړې کړي. یعنی هلته ما وکتل چې څومره فرق و، نو خپله د کوم اداري چارواکي چې و نو هغه کمې چې د هیواد نه بهر زده کړې کړي وي هغې ته ویل چې ته انشاءالله چې موږ سره باتمي دلته راځي د اداره کې موږ سره کار پیلوي، او کمې چې ورته ویل چې ما په افغانستان کې زده کړې کړي دي نو هغې ته داسې ویل چې به تاسو انشاءالله بیا به موږ تاسو ته احوال درکړو. نو هغه ورځ پوه شوم چې په افغانستان نو په افغانستان کې بیباوري هم زیات ده، او د هغې تر څنګ پام صاحب ښه موضوع یاد کړله، ډیری کورنۍ دي چې زموږ چې هغوی اقتصاد د کچې نه ډېر ټیټ دي، نو هغه دا دي چې نه شي کولی لکه دلته زمینه برابره کړي خپلو ماشومانو بچیانو ته چې هغوی د ماسټرۍ تر کچې پورې دلته زده کړې وکړي. او پوهنتونو کې موږ او تاسې ګورو چې فیسونه حد نه زیات لوړ دي، نو زه فکر نه کوم چې د هر چا به دومره وسه وشي، او بل د چا چې وسه رسېږي نو هغه دلته بیباوره دي په افغانستان کې.
نو دا پوښتنه چې ما باید مسؤلین نه کړی وای چې مسؤلین نشته، خیر تاسو نه به کومه ولې داسې نه کېږي مثلا چې اوس په پنځو پوهنتونونو کې ماسټري شته، نورو کې نشته، هلته چې زیات پوهنتونونه لرو چې دغه ماسټري ډېر شي مثلا ډېرو پوهنتونونو ته دا پروګرام ورکړل شي، په دې سره به فیس هم راکم شي، فیس به راکم شي، یو څه خلک به زده کړي شي. فکر کوي څوک چې
بله لکه توان صاحب یو مسله دا ده چې په پوهنتونونو کې اوس لیسانس برخه کې چې ته کله زده کړې کوې نو هغوی نشي کولی تاته سند درکړي، یا هم داسې استادان مونږ نه لرو چې هغوی سم تدریس وکړي، نو بیا پاتې خو د ماسټرۍ معیاري نه دي، نو بیا پاتې خو دا خبره شوله چې هغوی د ماسټرۍ تر کچې پورې مونږ ته د زده کړو زمینه برابره کړي، دلته افغانان په دې باندې وتوانېږي چې دلته دوی زده کړې وکړي، نو مسله هم دا ده چې دلته معیاري زده کړې نشته. ده
او ډاکټری څه فکر کوي پام صاحب؟ ډاکټری لپاره څه زمينه مسایل خو ډاکټران هم نو خدا چې ګورو صاحب کابل کې مېتر ډاکټران ډېر شي، یو به یو موضوع ده چې زیاتره کسان د هیواد بهر خیبر پښتونخوا ته هم ځي د ماستر ډاکټری لپاره، دلته ورته امکانات کم دي، دغه دي چرته ځي که څنګه؟
فکر کوم ترمن صاحب یعنی د حکومت یا د حکومت د مشرتابه د دې کم جذب نه زما فکر دا هدف دی چې یعنی باید دوی کوالټی ته ډیر زیات فکر وکړي او هغه ته پام وکړي، نه دا چې دوی هغه شمیر ته زیات شمیر ورکړي. خو زما له نظر دا به سم نه وي، ځکه سید په اجتماعي علومو کې دی جذب کم کې، خو په نورو برخو کې دی باید چې هغه مسلکي برخې دي په هغه کې باید محصلین جذب کړي، ځکه یوازې فرض کړه حقوق دي، شریعت دي، همدارنګه یعنی هغه اجتماعي علوم، ادبیات، هغه علوم کې چې دلته ماسټری نشته باید هغه ته زیات موقع ورکړي چې تر څو پکې ماسټری ورکړي. همدارنګه څنګه چې حکمل صاحب یادونه وکړه د ستونزو په اړه باندې، په خصوصي پوهنتونونو کې ستونزې شته دي، سید چې اسانتیا برابره کړې ده د ځوانانو لپاره د ستونزې شته، فرض کړه د استادانو ستونزې شته، د قانون له مخې باید پوهان وي چې هغه ماسټر ته درس ورکړي. خو ما داسې هم لیدلی دي چې علما خپل یو لیسانس امتحان اخلي، یعنی زه ماسټری زمانه لیسانس امتحان اخلي په امتحان صحنه کې، د ستونزې شته دي پونتون د خپل عاید د پاره داسې کول شي چې یو محصل ناکام کې هغه ته چانس ورکړي، ځکه دویم ځل امتحان اخیستو باندې لاغنه یعنی لزر نیول تر 15000 پورې فیس اخلي، یعنی که یو محصل شپېتو کمې نمبر وي سي نو لاغنه چې به امتحان اخلي د 10000 نیول تر 15000 په هر مضمون اخیستل کیږي، د ستونزې شته ده. همدارنګه پوهان په ټیټ کچه باندې چې کوم دی هغه استادان هم شته چې درسونه ورکوي په ځینو پوهنتونونو کې.
نو یو بل موضوع مخکې استادانو موضوع
مخکې د عمر خبره چې
هغه د شمې خبره مرسره ځای کوم چې هغه شمې مرخیلو چې زه نو غواړم مثلا تر زکر کوم، غواړم بهر زکر کوم، نو زه په پښتو ادبیات زکر چیرته کوم؟ مسکو کې به کوم که په چین کې به کوم؟ کنه اوس خبره ده چې د پښتو ادبیات کې کزل ماسټری کوم یا ډاکټری کوم په دې کابل کې به کوم، کنه چې چیرته چې ماسته زمينه مسایل کم تر کوم په خیبر پښتونخوا ته په مالته به کوم، اوس دغه استادانو دغه باید سوزم باید حل شي، کنه ستا جدي سوزر چې استادان باید هغه په نوې موضوعات باندې مثلا پر نو دغه باندې سمبال شي.
بالکل دغه ستونزې تورمان چې زمال فکر ډیر یو څه مخکې ډیره زیاته وزکه امدا سکل تیر کال فکر کوم تیر کال ولسمشر حکم ورکړي چې هغه استادان چې د 15 کلونو زیات عمر یغه نور استادین نشي کولای قراردادي کول قراردادي کول شي چې په یو پونتون کې ماستران ته درس ورکړي چې دا ځوانو او استادان ته یو ښه فرصت دی ترڅو لار پیدا کړي ځکه مخکې به چې استادی واغستل نو دا به تر هغه نو چې کله به استاد خپل نه وغوښتي هغه پورې به استعفا نه ورکوله نو دا په افغانستان کې 15 کال عمر دی په مکسیکو کې دا بیا 15 کال عمر دی خو څنګه ټولنه یو عمر فرق کوي
نو کده کوم خبرې
خو نو کچرته دغه د زمان نظر د استادان لپاره یو فرصت دی چې نو ځوانان ته چې هغه لار پیدا کړي ځکه مونږ داسې استادان شاید په خصوصي پونتونونو یا په دولتي پونتونونو کې چې هغه کمپیوټر سره بلد نه وي هغه حتی پښتو مقاله نشي لیکلی هغه حتی دری مقاله نشي لیکلی هغه حتی په انګلیسي په لومړنۍ افهام تفهیم لومړنۍ افهام تفهیم هم نشي کولای حال دا چې دوی به استاد د رابط بین
الملل ډېر ډېر مننه فهم سي بیا هم راګرځو قدرمنو اوریدونکو یو لنډ د میت ورزو تر لنډ د می ورسته تاسو قدرمنو اوریدونکو د موضوع په اړه راخلو یا پښتنې مطرح کوي او یا هم خپل نظرونه را سره شریک کړي ټلیفون شمیر یو ځل اعلان نومه 0 202 515 0 99 شل 15 اقدام د ټلیفون شمیرې دی یتمن د ټلیفون وکړي
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون نه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ مالو ته چې قانون باید تطبیق شي کله چې قانون تطبیق شي
الان چې دا د ملت ملاتړ دی که د ملت ملاتړ سمې نو ټول د حساب سمې ډېر څه مخکونه سوي دي کرکټ
فوټبال بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو که په دې شانو کې خپل وخت ضایع نه کړي
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه ستونزه له افغانستان څخه ټول شي
هر څه شنبه د ماپښین له 2 تر 3 بجو پورې په ژوندۍ بڼه لا ازادي رادیو نه
قدرمن اوریدونکو بیا هم خره غلاس ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه او موضوع مده په افغانستان کې لوړو لوړو زکو ډاکټرۍ او ماسترۍ تر زمينو برخه څومره زمينه ورته مساعده ده تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ د خبرونه او برخه شئ ټلیفونونه راوکې خپل نظرونه را سره شریک کړئ او لقدرمنو ملمنو پوښتنې مطرح کړئ د ټلیفون شمیر یو ځل بیا اعلان اوم 0202 215 او 0 99 40 15 40 تخنیکی همکار وایي چې یو اړې کړه بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده مهرباني وکړئ
سلامونه احترامات نیو منه تاسو ته یو سلام درنو اوریدونکو ته یو سلام محترم مؤمنانو ته وړاندې کوم
مس ټول سلامونه علیکم السلام مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنې څوک لکه مسه
هلال استاد یم تاسو د خبرونو مینوال د خاصه خصوص خار نه میړي کړی ولې دا
مهرباني وکړئ
موضوع خو می امده د تعقیب کله تاسو د ټلیفون شماره اعلان ولې د مړه میواب ردل چې د لوړو زده کړو ته ځوانانو ته څومره زمينه سازي یا څومره
او ما وی چې دا چې ما ماستر یو ډاکټر یم د افغانستان کې څومره زمينه مساعده ده
نو د ماستر د لپاره خو فکر کوم یو څه په بازو پانتونونو کې به یو څه دغه وی د ډاکټر د لپاره دا چې تر اوسه پرې ډېر مطمئن نه یم کو دولت باید په دې کې په خاصه توګه د لوړو زده کړو وزارت او د فهنې وزارت دوی باید خپل منځ کې هماهنګي ولري او هغه څوک چې مطلب په قدر کې دی یا دوی په خو نمبرو کې دی هغه پوزیشن کې دی هغه ته باید فوق العاده زمينه سازي وکړي او دوی فوق العاده باید د مخپلو رښتو ته داسې رښتو ته جذب کړي خو سره دوی علاقه لري پر دې مثال لکه د دولسمونو چې کوم شاګردان فرېږي هغه چې کوم رښتو سره علاقه لري هغه چې ما ورته اندري لایې چې دی وایي چې دا شګردان دی هغه به په کله دا جذب کیږي چې د لیسانس زمينه سازي وشي هغه ته د ماستر په تاکید دی غي باندې تحصیل باندې همداسې ته ډاکټرا پوری باید دی لا شي چې دی کول شي دی هغه تعلیم زمينه باید ته دولت هم مساعده کوي او د لوړو زده کړو وزارت باید په دې کې ډیر مدغه وکړي غور وکړي
د ډیر ډیر مننه ستاسو نظر مو واخیست کور ودا نفتاب سی بل اوریدونکو هم د ټلیفون په کرخه دی مهرباني وکي ازادي رادیو دا اړیکه پرې شو خو تخنیکی همکار ته وایي چې بل اړیکه شته مهرباني وکي ازادي رادیو دا
السلام علیکم
وعلیکم السلام څوک لکه مزه
سما خیر جوړ سیاحت خره
ولا خینو تاسو څنګه یې خی
شکر الحمدلله تاسو مل منوتا حکمل خبرې کوم
اها حکمل سے مهرباني وکي
اوکه ما موضوع کلی موضوع لکه یو اوریدون کې حمل ما دا خبر وکړي چې دلته کوم زنجنا چې دا خدمره ازدا کړې استادان لخانی کې ازوینه دا پښتنه کوم چې آیا دوی په مسلې دا راکې څه زده کړې دي استادان چې دي او څنګه دلته فعال استادان لرو مونږ او دلته د محصلینو ننګرتیا ده چې محصلین زده کړه نه کوي هغه ته چې استاد وایي او استاد د درس ته غوږ نه نیسي زری کوي او بعضې درسونو نه نو امتحانونو ته ناظرېږي دوی چې مونږ لستان څه دلته زمینانه لرو واقعا مونږ خپل استادان لرو ما یو انډیوال دی په پکتیا کې څورلسم پاس دلته د کیمیا او بیولوژي په کیمیا او بیولوژي په څنګه کې دلته تدریس ورکوي په خصوصي پوهنتون کې واقعا چې یو فعال استاد دی نو دی غواړي چې دولتي پوهنتون ته لاړ شي نو هلته د شپ په اندازې باندې دوی ته وایي چې تا مستري نه ده کړې او که مونږ وغواړو چې د ده لایقت وګورم په افغانستان کې زده کړې کړې دي په افغانستان کې خواري زحمت او بسلی ده چې ډېر پوهه دی او اوسیان ښه تجربه لري او استعداد خپل استعداد ورسره ده نو دوی وایي چې اوسیان له مستره شرطه زه دا وایم مستره شرط مهم دی چې انسان له استعداد موجود وي او هغه وخت کې یو څه انتقالولی شي
مننه خپل سه پښتنه یاده شو ان شاء الله دوستان بزوابه وي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د بل اوریدونکو هم د ټلیفون پلی کړئ بلې مهرباني وکړئ ستاسو اړیکه روغه ده اړیکه پرې ده قدر من اوریدونکو یو ځل بیا د ټلیفون شمیرې اعلانوم 0995 40 50 0 0 2 225 مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده بلې مهرباني
الو السلام علیکم
وعلیکم السلام
وخت چې ستاسو د برنامه مبارک مل خبر کوله
مهرباني خبرې وکړئ اول ځان دا پیژنې څوک لکه مزه
زما مختار احمد نوم یم کوتل خیرخانی نه
مختار احمد کوتل خیرخانی کابل مهرباني د رادیو مو ټیټه کې ما سره په ټلیفون وغږیږي خا
ډیرو بخي
مهرباني
سلام علیکم وعلیکم السلام
بله مهرباني
غوښتل خبر وکم د دې کابل پانتون په مشکلات باره کې
زه په پانتون په مشکلات خبرنه کوم یوازې د پټولي ډول په ماسترۍ او ډاکټرۍ برخه کې څومره زمينه برابر ده د
ځان استفاده حاصل قسم دا موجوده ماسترۍ
سره څنګه کې سره واخله مهرباني
او په بخښنه چې شخص هم په خپل یو قسم چې فارغ هم ده سلورم سمفنا دا شپږ سالن پر کړه ده تحصیل علوم سیاسي نو پانتون نه کابل ته ورغلی وم نو چې نو وانخلم او ډیټ ونه وایم دا تاریخ ونه وایم چې په کوم تاریخ باندې ورغلی وم دا نو مشکلات داسې ده چې په دا کابل پانتون کې یا نور څه دولتي ارګانونه چې دا ټول موږ ټول ته معلوم دي چې فساد شته دی او مشکلات شته دی لکه څنګه چې اوس موږ ورغلی وو دا مستری ته مو ځان کاندیداو نو هلته یو خو دغه محترم کسان چې هلته کښېني خلکو ته ثبتنام کوي چې دغو ته ورځې دې کې مشکل وي چې دغو حساب نه نیسي در باندې چې مثال د خبرې د یو تحصیل یافته سړی یا احترام د هغه جای ته چې مثال د خبرې په دغه ارګان یا په دغه چوکۍ چې دغه ناست ده دغه چوکۍ احترام وکړي چې ملت ته او دغه تحصیل یافته خلکو ته او د پوهنتون په سطحه باندې چې خلکو ته سپکاوی کوي دغو لکه څنګه چې موږ هلته شل دېرش کسان ورغلی وو سبتنام ته نو دغسې ورو ورو خلک راتله 500 هم تعداد مو اضافه شول ورته زارم کول چې ورو ورو راځه چې موږ سره مثال د خبرې دغه نام راجستر جوړ کړي چې سبتنام پروسه دغسې چې د موږ وخت ضایع نه شي نو دغه د موږ نه به خواهش کوله چې کار لرم چې تاسو تر اننه ته چې مې کته خراب حساب باندې لګیا وو نو دغه مشکل یو او بل د خلکو نه چې دغه سبتنام اخلي نو دغه سبتنام باید تر حده وي مثال د خبرې اغلته په کابل پوهنتون کې موږ 15 کسه یا 10 کسه جذب لرو دوی د اتساو د دولسه او د اتلسه کسانو سکتنام اخلي دغلته د خلکو وخت هم ضایع کیږي او د خلکو پیسې هم په دغه ځای کې خرچه کیږي نو ډېرې نورې مشکلات خلکو سره پیښیږي نو اصل قسم یې دا و چې د محاصرې په باره کې اوس زما شخصا خپل مشکل مې ډېر دي یو خو مسله د هغه اقتصادي مسله ده چې تاسو لږ مخکې بل ورور هم وویلې نو دغه شخصي پوهنتونونه ډېرې فیس اخلي
تورمان
صاحب یو موضوع ته باید دقت وکړل ته اغلی مرخیلم د موضوع یاد کړله زه د دولت یو مامور یم کله چې موږ ازموینه اخلو دې ته نه ګورو چې څوک د کوم پوهنتون نه فارغ دی یا یې زده کړې چیرته کړې دي په دولتي کچه باندې زه دا خبره کوم اوس بیخي سیستم داسې شوی دی چې که چېرته په د لوړو پوستونو لپاره څوک امتحان ورکوي نو هغلته واسطه به وي روابط به کارول کیږي مګر هم اسنادو ته نه کتل کیږي چې د کوم پوهنتون دی دا بیخي د منلو وړ خبره نه ده یوازې هغه اړوندې برخې کې چې چا زده کړې کړي هغې ته کتل کیږي لایحه وظایف کې وبخي په کله چې دا لایحه وظایف د بست اخلي نو په هغه کې وزیر لیکل شوی وي چې څوک کوم بست اپلای کوي کوم شرایط باید ولري مثلا که یو څوک د اقتصاد وزارت کې اپلای کوي یو اړوند بست چې هغه
یعنی ستاسو هدف دا دی چې هیڅ فرق نه
لري پونتون نه فرق نه کوي که دولتي پونتون نه فارغ وي که د شخصي نه فارغ وي که بهر کې زده کړې کړي که امریکا کې زده کړې
یعنی یو څوک غواړي د مصارف کې بهر ته ځي
همدغه فرق یوازې فرق دا به وي موږ په افغانستان کې یوازې په ټولنیزو برخو کې ماسترۍ لرو او په پی ایچ ډی یوازې په ژبو ادبیاتو او شریعتو کې په افغانستان کې لرو په کور دننه یوازې یو پوهنتون چې هغه د نیمې زده کړې دلته په کور دننه کېږي په خصوصي برخه کې دی د پوهنتون د آزاد اسلامي ایران په نوم باندې دی د کابل په غرب کې د دې پوهنتون موقعیت دی هغه چې دی نیمې زده کړې بهر دي او نیمې داخل د افغانستان کې دي نور موږ په کابل کې په افغانستان کې هیڅ داسې پوهنتون نه لرو چې هغه د پی ایچ ډی زده کړې ورکړي بهر زده کړې ځکه ښې دي چې په ځینو برخو کې اړتیا د دې لیدل کېږي دلته امکانات نشته دی مثلا په طب کې موږ ماستري نه لرو یوازې اوس سږنی کال په کابل پوهنتون کې په طب پوهنتون کې یو سمپ چې 15 نفر دی هغه جذب کړي دي او هغه کې زیاتره چې د پونتون استادان دي مونږ په ویترنری کې هیڅ ماستری نه درلوده یوازې یو نیم کال کېږي چې یو سمف دو سمف په کابل پونتون کې جذب شوی دي دغه ستونزې دی او د ولسمشر د فرمان په اساس باندې څوک چې مقرریږي د پونتون د استاد په حیث باندې یا د لیکچرر په حیث باندې هغه باید لیک تر لګه ماستر وي ماستری یا ماستری کړی وي او لوړ زده کړو ته اقیولیت ورکول کیږي نو دغه ستونزې دي چې بهر زده کړو ته کله کله اړتیا پیدا کیږي نور هغه زده کړې چې په مورنۍ ژبه باندې پښتو دری باندې کیږي هغه زمونږ زما په نظر باندې په هند کې هم نه کیږي په ترکیه کې هم نه کیږي ځکه هغه په ماستری کې چې دی بیا تیزس دی په پی ایچ ډی کې ډیزرټیشن دی هغه باید په خپله ژبه باندې ونه شي نو ډېره مشکله ده چې څېړنه دې په یو نړیواله ژبه باندې چې دویمه یا درېیمه ژبه وي هغه دې بیا ترسره کړي دغه ستونزې بیا په بهر کې موجودې دي
تاسو مخکې د استادانو ته ګوتنیونه درلودله او هغه موږ اورېدونکي وویل چې وایي خپله محصلین ناغېړي کوي استادان ډېره ستونزه نه لري
اول هم اشاره همدې موضوع ته وکړله چې په ماستری کې او پی ایچ ډی کې ډیر کار باید محصل وکړي زمنګ ما تقریبا دوه نیم کاله مخکې د تیزس نه دفاع کړې زمنګ ټولګیوال له اوس هم شته دی چې تر اوسه یې له تیزس دفاع نه ده کړې ستونزه اوس په استاد کې نه ده ستونزه په همدغه محصل کې ده یې غیر حاضري کړې ده یا راغلی دی څه نه دي زده کړي تر اوسه پورې همدغسې ګرځېږي ستونزه موجوده همدلته ستونزه موجوده ده چې دوی دا حقیقت باید ومنو
ځواک صاحب تاسې د اغلی مرخیل او ښاغلي حق مل تر منځ څه وایي چې بهر زده کړی او په کور د نن زده کړی د خصوصا په تقررینو کې کم 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 دخل لري ارزخ قائل دی ته څنګه
تورمن سه ما وختم یو ټکی ته اشاره وکړه چې مونږه هغه معیار په نظر کې نه دی نیولې په داخل کې هغه کستونزه په استاد کې د هغه کستونزه په محصل کې د هغه کستونزه د دې ټولنې په دغه روان حالت کې ده زه فکر کوم اکمل صاحب یو خبره وکړه چې ما خپل ماستری دلته کړی زه فکر کوم ما هغه زړه چپټرونه په دوی لوست په ما هغه به ورته مخکې کول او ما هغه کارونه روان دي وسن ځکه نوی څه نه دی موجود او دغه خلک چې غواړي بهر ته لاړ شي دوی غواړي چې نورې ټولنې هم وګوري د نورو ټولنو هغه افکار هم وګوري او هغه څه چې
مشخص کړي موضوع ترش چې تاسو فکر کوئ چې یو فرق موجود دی دلته په بیلابیلو مسبرخ کې مثلا چا چې بهر کړی وي که دلته کړی وي دوی ترمنځ فرق موجود دی که څنګه
دقیقا فرق موجود دی مونږ د داود خان په وخت کې د داود خان شهید داود خان په وخت کې مونږ خارجي شاګردان په افغانستان کې لرل لکه د پاکستان لکه د تاجکستان او ازبکستان او دغه سید نورو هیوادونو شاګردان مو په کابل پانتون کې لرل نو نن مونږ خپل ماسلین په بهر کې لرو نو خامخر تفرق موجود دی ځکه چې معیار نه دی موجود او د لوړو زده کړو وزارت هغه کم اشخاص چې دي چې د دوی لپاره دغه مواد برابرۍ خام مواد ورته برابرۍ هغوی هماغه پخانی دغه راخلي بیرته نوی څه ورته نه لري نو خامخا د یو محصل لپاره بل مونږه که بهر ته ځو یعنی زه فکر کوم په دغه سیمه کې یا په نړۍ کې به لومړنی هیواد وي چې دغلته حکومت دغه د یو محصل بوج په خپل غاړه اخلي که هغه د ماسټری د برخې وي که هغه د لیسانس د برخې وي د حکومت دغه بوج په غاړه اخلي تر څو هغه ته زمینه سازي وکړي او هغه تعلیم وکړي که ته لنډ پاکستان ته لاړ شي که ته لنډ هند ته لاړ شي هلته هغوی د فیس په بدل کې زده کړې کوي یعنی په ډېر خواریو کې په ډېر مشکلاتو کې هغوی راپاسیږي او زده کړې ترسره کوي حتی هغوی بېګات ډوډۍ نه لري خو زده کړې کوي نو دلته مونږ ته چې حکومت دغومره زمینه سازي هم کړې ده بیا هم زمونږ محصلین لږ وخت چې اکمل صاحب اشاره وکړه تاسې مور ته اشاره وکړه چې زمونږ اصلا محصلین نه غواړي چې یو څه نوي زده کاندي یعنی یو څه نوي باید
ډېر ډېر مننه زواک صاحب اخره مرخیل زواک صاحب تاسو راحت تر کې اوس ته دا وایي چې تر ډېره پدې ګلې ماڼۍ دا وي د نجونو چې په بېلابېلو برخو کې مثلا د دوی حقوق نقص شوي دي او په زده کړو برخه کې هم ته ولې ډېری دغه دا دی چې په ماسترۍ برخه کې که څه هم سمه داسې شمېرنه به نه وي شوي چې د هلکانو په تناسب شاید جنو شمیر ډیر وی تاسو څنګه حساب دی چې بیا په ماسترۍ کې به دوه مخکې دي
دا چې موږ هر ځل په دې خبرې کړې دي چې افغانستان لکه د پیړۍ راهیسې د علم او د ادب زانګو ګڼل شوی دا نو دې کې شک نشته چې زموږ د نجونو شمیر کې هم زیات بدلون اوس راغلی دی او په رښتیا هم چې دوی ډېر زیاتې اوس هڅول کېږي تعلیم دپاره او خوشبختي هم دا چې تاسو ویلې چې شمیر هم اوس لکه د نارینه په پرتله زیات شوی دی نو دا خو ښه زیری دی زموږ او تاسو ټولو دپاره نه شاید حتمی اوسي ځکه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې لکه کورنۍ هم زمونږه تر ډېره پورې لکه مخکې به د دوی خپل مینځ کې یو تنګ نظري به وه خو اوس شکر دی چې د دوی ذهن هم بالکل کلاو شوی ده او دوی په دې باندې اوس لکه ټول توانایي باندې څومره چې دوی وسه رسېږي دوی کوشش کوي چې خپلو لورګانو ته یا کمی نجونې چې د دوی په کور کې ژوند کوي دوی ته د تعلیم برخه کې امکانات برابر کړي نو دا ښه
فکر نه کوئ چې څه دودیزې ستونزې لا هم د دوی د پرمختګ په وړاندې خنډ دي مثلا ډېر د تاسف وړ موضوع ده چې یو چا تر ماسټرۍ پورې زده کړې کړي وي او هغه بیا په کور کې نیول شي که نه د
بالکل
وړتیاونه استفاده ونه شي فکر نه کوئ چې په دې برخه کې هم یو څه کار پکار دی
خو دا ستونزه موجوده ده خو بیا هم تر ډېره پورې خپله دا اوس د نجونو یا هم د ښځینه مسؤلیت دی چې د کورنۍ کم نارینه غړي چې دوی ته باید پوره قناعت ورکړي که چېرې قناعت ورکړل شي نو همدغه ده چې دوی خپله بس کولی شي چې یو ځکه دوی په آرام ذهن باندې کار وکړي. خو یو دغه ستونزه یعنی یوازې تعلیم برخه کې نه ده، په هر برخه کې دغه ستونزه موجوده. دغه ټولنیزې ستونزې شته دي، د ناوړه رسم رواجونه دي چې تر ډېره پورې زموږ د تعلیم مخه هم ډب کړې ده. خو بیا هم د خزینه پورې اړه لري، دوی باید دې برخه کې یو څه وکړي.
مننه اکمل صاحب. یو موضوع چې اوریدونکي یاد کړه، هغه دا چې هغه وایي چې ټول سهمیه به د ماسترۍ د برخې 40 کسان مثلا 10 کسان 50 کسان ول امتحان نه شپږ سوه اته سوه کسان ناستل کېږي. فکر کوئ دا څومره لویه ستونزه ده؟
دا ستونزه موجوده ده رښتیا هم. کله چې ما د ماسترۍ ازموینه ورکوله هم تقریبا هغه وخت درې نیم څلور سوه نفر وو د یو ډپارټمنټ کې د یوې برخې لپاره ازموینه ورکوله. خو له څلور سوه نفرو چان کول او په دې کې رونواله ډېر ستونزمن ده. مهمه خبره دا ده چې دولت اسانتیاوې زیاتې کړي، دغه د بازار تقاضا ته وګوري، په هغه اساس باندې په ډپارټمنټونو کې د جذب اسانتیاوې زیاتې کړي. یعنی که یو ټولګي کې 200 نفر او بخی 40 نفر زیږي، خیر د سیمفونه دی دوه کی څلويخ نفر دی جذب کی، نو لکتر لګه څلويخ نفر ته بار بار د زده کړو اسانتیا برابر شي. یو اسانتیا د لوړ زده کړو وزارت اوس برابر کړی د چې مخکې به ازموینه په کال کې یو ځله خستل کیده، د اوس هر سیمستر کې ازموینه خستل کیږي او محصلین جذبي. او یو بل خوشخبری هم موجوده ده چې کدی شي عمومي ازموینه د کانکور ازموینه لري د ماسترۍ برنامه لپاره هم محصلین جذب شي. دین ورسته دا به ښه کار وي، تقریبا رونواله به کې رامنځته شي. دا ستونزې موجوده وي شته ده، ځکه زمونږ اکثره ځوانان چې لیسانس دي هغوی غواړي چې لوړې زده کړې وکړي، ماستران شي. زه چې نن ماستری ما غواړم چې پی ایچ ډی وکړم، زما ارمانونه باید پوره شي او دولت باید زما د ارمانونو د پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
مننه. فخر د خبرونه پروسې شی بو کیو دی او محصل او دی استاد نظر ورو د دی لپاره چې د دوی غوښتنه سره بل اخره د سنزو د حواری لپاره پام سه بلونې تاسو د سنزو د حواری لپاره بل اخره تاسو وړاندې سره تاسو غوښتنه سره
مخکې لدی چې تاسو د پښتنې تراشم وړاندې شم یادونه وکړه چې د بهرنی او کورنی پونتونو د سند په تبيز باندې چې دا هیڅ زمانه لونه ده، ځکه یو غریب یو بې وسه په اقتصادي ستونزو کې د تعلیم کړي وي، زده کړې کړي، ماسټري کړي وي، او یو بل چې شاید اقتصادي خو یغه له هیواد بهر زده کړې کړي وي، نو
بیا په دولتي ادارو کې ده بل چې دا شتک نه
کچیرته وي، ما خو نه درېدلې کچیرته وي، نو دا هیڅ د یعنی د زغم وړ نه ده. او بل
زم ورنه
او بالکل حقمل سب شي دونه وکړه چې هغه وريدون کې دونه وکړه محصولونه کې هم د ستونزې شته د لوړ څخه د البته د خصوصي پونتونو د مقرري لمخې یو محصول باید په اتلس مشته کې د تیزی سره باید هغه خپل هرڅه یعنی خلاص کړي. خدای شي حقمل سب یادونه وکړي ځینې داسې محصولین هم شته چې هغه دو کال او درې کال خو د مقرري لمخې اول باید په اتلس مشته کې تلسنی بیا په څلیرش میسته د غزي یو کڅلیر دی څلیرش نه دوه دیش چې د اخیری موده ده، یعنی دوه دیش میسته کې چې خپل سند تر لاسه نه کوي تیزه سي دفاعه کوي دغه یعنی ماستری سند نه منل کیږي. خو نه پوهیږم چې دا څه ډول ستونزه به وي کېدای شي یا خدا چې ماسلین جوړجاړي کړي وي او یادا چې هغه مامورین یا د وزارت چې یا د امر پونتون شاید دیکی غافل اوسی، ځکه محصل باید په دوه دیرش میاشتو کې چې دی وروسته حد دی خپل تیزیس څخه دفاع وکړي. او ستاسو پوښتنه چې محصلینو او استادان بالکل دا ستونزې
دي په ټوله کې وړاندیز دی او محصل په توګه د ستونزو د هواري لپاره باندې د ماسترۍ دورې ستاسو وړاندیزونه دي.
تر ټولو لومړی وړاندیز ما دا ده چې فیس که فیس د باید یو داس معیار وټاکل شي په نمرو باندې فیس باید د نمرو په فیصدي ورشي. فرض کړئ یو کس د یاغه نوي فیصده وړي دن په پونتون کې لیسانس دی، د دې نه باید هدا خپل فیس کم واخیستل شي. خو کم کسان چې د 50 خو شاویا دي فیصدي د نه باید لوړ واخیستل شي، ځکه په دې کې به هغه تعادل مراد
شي. یو دغه نمرې کم شي بل فیس هم زیات شي،
نو چا چې نمرې کمی باید هغه ډیر فیس ورکړي، د چا چې نمرې زیات هغه باید فیس کم ورکړي.
غلی مرخیل یو استاد په توګه ستاسو نظر هم اخلو ده ستونزو د واری لپاره په برخه کې
بلې سما د افغان حکومت نه په خاص توګه د لوړو زده کړو وزارت نه د غوښتنه ده چې دوی باید نور هم د مسلینو لپاره د ځوانانو لپاره تعلیم برخه کې ډېر امکانات باید برابر کړي په خاص توګه په دولتي کمپاینونو چې مونږ لرو هغې برخه کې باید نور کمپاینځي برخه کې چې مونږ ماسټري تر کچې زده کړې نه دي برابرې باید دغه برخه کې سهولتونه برابر کړي نو دغه سما خواست دی
ډېر ډېر مننه قدرمن اوریدونکو د ځوان فکر د خبرونې وروستۍ شیبې دي ناچاره یو چې له تاسو سره خدای پامانی وکړو د نن ورځې خبرونه مو چې په افغانستان کې د ماسټرۍ او ډاکټرۍ د زمینو د برابرېدو په برخه کې وه په دې برخه کې د سره په استودیو کې درانه مېلمانه هر یو د پوهنتون استاد اخلي شمع مرخیل د ماسټرۍ د دورې د یو محصل سمیع الله پام دغه شان ښاغلي صفات سواک او مسعود اکمل څخه مننه کوم چې په دا خبرونه کې را سره ګډون وکړ. لته سره درنو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونې و برخه شوي په تلیفون مو را سره اړیکې ونیولې خپل نظرونه مو شریک کړل خپل پښتنې مې درنو مېلمنو څخه مطرح کړې. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت مسؤلینو هم مننه که څه هم په نوې خبرونه کې سره ګډون وکړ او نه هم اړیکې راته سواب کړې خو بیا هم له دوی څخه مننه چې شته دي موجودیت مکته هر څه ده نو هیله ده چې په دې برخه کې هشته ستونزې هواری شي او زمونږ افغان ځوانان د لوړو زده کړو ماسټرۍ او ډاکټرۍ په ګڼه هم سنبال شي. تر بلې خبرونې مو په لویو بخون کې خدای سپارو خوانه ولرئ.